السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2022 کال د نومبر د میاشتې 23 نیټه ده. ملي حمیر صادم او د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه د رپورټونو ترڅنګ چننې او تبصرې لرو، خو اول د دې سات تازه خبرونه له شاهین ګورو.
سلام شهرم بیره دی وخت مهم خبرونه. حاجی غلام علي د خیبر پختونخوا د نوي گورنر په توګه د خپل چوکي سوګند پورته کړی دی. د کراچي ښار نظم آباد په مجاهد کالونی کې د متعلقه چارواکو لخوا د تجاوزاتو پر ضد کاروایی او د ځایي خلکو لخوا احتجاج دوام لري، او طالبانو د لوګر ولایت په یو لوبغالي کې د سلګونو نندارچیانو په وړاندې درې ښځې او نه نارینه په کوړو یا دورو وهلي دي. د خبرونو تفصیل. حاجی غلام علي د خیبر پختونخوا د نوي گورنر په توګه د خپل چوکي سوګند پورته کړ دی. د گورنر هاوس لخوا په خبر شوی او بیان کې ویل شوی چې تیر ماخام په یو دستور کې د پېښور های کورټ چیف جسټس قیصر رشید خان د نوي مقرر شوی گورنر حاجی غلام علي نه د خپل عہدې سوګند واخیسته. په دستور کې د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن، د عوامي نشتل ګوند یو مرکزي مشر غلام محمد بلور، د صوبي چیف سیکرټر شهزاد بنگش او د صوبایي او قومي اسمبلی ځینو غړو ګډون کو، خو وزیر اعلی محمود خان او واکمن تحریک انصاف غړو په کې شرکتونه کړه. روان کال د اپریل په 9 په قومي اسمبلی کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بې باورۍ د تحریک د بریالي کېدو نه وروسته پخوانی گورنر شاه پرمان د خپل عہدې نه استعفا ورکړې وه. د کراچۍ ښار نظم آباد په مجاهد کالونی کې د متعلقه چارواکو لخوا د تجاوزاتو پر ضد کاروایی او د ځایي خلکو لخوا احتجاج دوام لري. له کراچۍ د مشال ریډیو د خبریال د راپور سره سم پرون د پولیسو او مظاهره چانو ترمنځ نښتي شوي دي. پولیسو مظاهره چان وهلي ټکولي او د ښځو په ګډون یې ځینې مظاهره چان نیولي هم دي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې زیاتره پښتانه دی وای چې دوی له لسیزو په دغه ځای کې ژوند کوي او د ودانیو قانوني اسناد هم لري. په دغه اړه یو ځای اوسیدونکي نواب محمد مشال ریډیو ته وویل،
په دې حالات کې راغلي چې سار په شپې په 4 بجې باندې راغلي جمعتون ته کوم کسان مانځل ته نیو، هغه الته بند کړی دي او دلته زنانه زمونږ ناشته وی احتجاج ته راغلي. زنانه زمونږ وهلي دي، ځکه یې کړلي داغونه برقي نقابونه راکاغلي بیا جیلونو ته بوتللي.
چارواکي دا کوي چې په مجاهد کالونی کې درې زرا غیر قانوني ودانې دي. د کراچۍ د پرمختیایي ادارې مشر محمد علي ویلي دي چې په مجاهد کالونی کې په سرکاري ځمکه قبضه شوي اوسیدونکي هیڅ قانوني اسناد نه لري او د ځای د خالي کولو لپاره ورته لوړاندې خبرداري ورکړل شوی وو. د سیاسي ګوندونو جرګې له حکومت غوښتنه کړې ده چې د راتلونکو 80 کلونو لپاره د ملکنډ سیمې ټیکسونه معاف کړي او دغلته د امنیت په ځای کې. پرون په بټخیله کې د جماعت اسلامي په مشرۍ د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو ویل چې حکومت د سیمې د پرمختیا لپاره یو ځانګړی پیکیج اعلان کړي او د بدمنې د پیښو مخه دې ونیسي. په جرګه کې د مقامي سوداګرو د اتحادیو، مدني فعالانو، بلدیاتي استازو په ګډون د عوامي نشتل ګوند، پاکستان پیپلز ګوند، جمعیت علما اسلام او قومي وطن ګوند ځایي او صوبایي مشرانو برخه واخیسته. د جرګې د اعلامیې وړاندې کولو پر مهال د جماعت اسلامي مشر سراج الحق وویل چې ملکنډ د راتلونکو 80 کلونو لپاره ټیکس فری زون وګرځول شي، د 2022 فارست ارډیننس کې د بدلون شي، د ځنګلونو د مالکانو حقونه دې ومنل شي او له چترال له لارې گلگیت ته غځېدلې سړک دې د پاکستان چین اقتصادي راهداري د منصوبې برخه وګرځول شي. او طالبانو د لوګر ولایت په یو لوبغالي کې د سلګونو نندارچیانو په وړاندې درې ښځې او نه نارینه په کوړو وهلي دي. د ایسوسیټیډ پریس خبري ایجنس د راپور تر مخه د لوګر د والي له دفتره پرون خلکو ته بلنه ورکړل شوې وه چې د سزا د لیدو لپاره د لوګر پولي عالم خارګوټي لوبغالي ته راشي. د والی په دفتر کې چارواکي د نومونو خودو په شرط خبري ایجنس ته ویلي چې د یو سیمه ییز عدالت لخوا ځینې کسان د غلا او زنا په سزا محکوم شوي وو او هر یو ته د خپل جرم د سزا په توګه له 21 تر 9 دورې یا کوړې ورکړل شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې په سلګونو کسان لوبغالي ته راټول شوي وو او پر دغه مهال په عکسونو او ویډیوګانو جوړولو بندیز لګول شوی وو. طالبانو د هیواد د دویم ځل نیولو له سمدستي وروسته ژمنه کړې وه چې ډېر اعتدال به ولري او د ښځو او اقلیتونو حقونه به خوندي کوي، خو پر ځای یې دوی حقونه د خپو لاندې کړي او د شپږم ټولګي څخه وروسته یې د جینکو په تعلیم بندیزونه هم عملي کړي دي. دا وو د دې وخت خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنيري درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورې وزیر اعظم شہباز شریف، لیوٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا د گډو ځواکونو مشر یا چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف او لیفٹیننٹ جنرل سید عاصم منیر د پوز مشر مقررولو پریکړه کړې ده. معلومات درکو، پرون حاجی غلام علی د خیبر پختونخوا د نوی گورنر په حیث لوړه وکړه. د دغه عہدې اهمیت څه دی؟ یو خبریال وای
ډیر زیات اهمیت د دې صوبې گورنرشپ ذکر دی چې په وفاق کې وزیر اعظم د مسلم نون دی او نور اتحادي ګوندونه چې هم دي هغه برسر اقتدار دي.
د ازمکه په سر د جګړې لامل د خرلاسو پکتیا لار د تړل کې د وروسته افغانستان نه کور می تراغلي ګن ډرایورانو هلته غیر پاتې دي. دوی د لارې د خلاصې دوه غوښتنه کوي.
مقصد موږ دلې ډېر په تکلیف یو،
پیسې نه لرو، انو مزل ته به خرڅ یو وای چې موږ ته دغه لار خلاص شي چې موږ واړو خپل مزل سال ته مکرایم پاته دي.
په پېښور پوهنتون کې د زده کوونکو ترمنځ د فاین آرټس یا هنرونو سیالۍ شوې دي. یو زده کوونکی دا د هنرونو د زلولو یو ښه موقع بولي.
دلته زمونږ اونور آرټسټ دي هغه کار لکه پروموټ کیږي او دا ډېر ښه اپرچونیټی ده زمونږ لپاره چې زمونږ کار خلکو ته پته لګي. دلته او چې څوک زمونږ د کار تعریف کوي نو ډیفینیټلی بیا موږ نور خپل کار خلکو.
نور رپورټونه هم لرو، را سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. وزیر اعظم شہباز شریف، لیوټیننټ جنرل ساحر شمشاد مرزا د ګډو ځواکونو مشر یا چیئرمین جوائنټ چیف آف سٹاف او لیوټیننټ جنرل سید عاصم منیر د پوز مشر د مقررولو پریکړه کړې ده. په دې اړه په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال او شنونکي طاهر خان صاحب ته ورزو چې دا وخت را سره د ټلیفون په لاین دی. ستړي مشي طاهر خان صاحب.
ډیره مننه تاسو.
مننه طاهر خان صاحب. سم معلومات دی مریم اورنگزیب صاحبہ ټویټ کړی دی، نو سم معلومات لري تاسو؟
نو معلومات خو د اطلاعاتو د وزیر مریم اورنگزیب لخوا چې کوم مهم خبرو خلکو ته په انتظار وو چې د پاکستان د فوج نوی مشر هغه ټاکل شوی دی او عاصم منیر چې وړاندې باسونو کې بوم د نوم اکثر یادې ده هغه د پاکستان د فوج د نوی مشر په حیث باندې ټاکل شوی دی. او مریم اورنگزیب په خپل ټویټر باندې دغه اعلان سره سره بیا دا هم ویلي دي چې اوس دغه نامزدګي چې د وزیر اعظم لخوا ده د هغه یو رسمي منظوري د هغه لپاره صدر پاکستان ته هغه لګل شوی ده. نو اوس به وکړي چې کله بیا د صدر لخوا دغه ټاکل کېدو منځوري کېږي. او بیا د سره سره مریم اورنگزیب دا هم ویل دي چې د پاکستان چې کم یو ګډا کمیټه ده د ځواکونو نو دا غي چې کم کمیټه چیرمن دي هغه هم ټاکل شوی دی او لیفټیننټ جنرال ساحر شمشاد مرزا چې دا هم په هغه لیست کې چې کوم لیست شپږ کسان راغلي وو باغې کې بیا چې کله باسونه کېد دلته په ټلویزیون چینلونو په میډیا کې نو د دنو هم یادې ده چې دا هغه کسان وو سینیارټی لیست کې نو پاره د هم نوم وو. نو دی اوس په د ګډ کمیټې د چا د چیرمن وی جاینټ چیف اف سب کمیټې چې ورته وي دا غي مشدار نامزدګي نن شوې دي او اوس انتظار دی د رسمي منظورې. لیکن نه چونکی اختیار ده وزیر اعظم دی، وزیر اعظم په دې موضوع باندې نن سهار هم چې کوم اتحادي حکومت کې شامل دلی دي هغه سره مشوره کړی ده. تیر ماخام یې هم اتحادي جماعتونو مشرانو سره مشوره کړې وه او نن سهار بیا د کابینه په غونډه کې هم په دې موضوع باندې د وزیرانو رائے لکه یا خپل نظر غي سره شریک کړي وو. نو اوس دا فیصله شوې ده او ډیر باسنه په دې رسټو کې په میډیا کې په دې موضوع کې چې څوک د فوج مشر دی اوس هغه کاو شو.
بالکل پای باندې خو خبرې کو تاسو سره. خو تاسو چې وې چې دا لیست یو فهرست او حکومت وې چې دا پوز نوی مشر او دا مشران چې بټاکل کیږي نو دا به د سینیورټی یا سینیئر او چې کوم مشرانی هغه پر راضی او د مریټ په حساب بکیږي نو همدا سي د تم سره سم د پریکړه شوی ده.
بالکل دا د چکم باسونو او هغه اوس د شخکاري چې پاره کې نه ځنه خلکو په نو نمونه مو میادول خو زیات باسونو کې به چکم نمونه راتله هغه هم دا د کمکار چې وشو د ټولو نه وړاندې پلار شو د فوج د نوی مشر لیفټیننټ جنرال عاصم منیر. نو ګوره د په درې سلورز پاس دی ریټایر کې دوه د نومبر په 20 لکه دی ریټایر کیدو د وخت پوره کیدو نو معنی دا و چې دا په سینیارټی لیست کې دی لیکن اوس پاکستان کې بیا د فوج دا قانون نه چې د اوس لکه اوټاکل شو نو د اوس درې کال لپاره دا ټاکل ویم نو هغه د ریټایرمنت یا تقاعد کول هغه سلسله هم دلته ودریږي نو چې معنا دا چې دی په درې ورځې پس یا دوه ورځې پس دی ریټایر کیده نو دی په سینیارټی لیست کې د تورن اولان دی وو پټا باندې وو نو دا فیصله ښکاري چې هغه چې کوم باسونه کېدل او بیا چې کوم لیست راغلی وو دلته پر رسنیو کې په اخبارونو کې یو دوه درې څلور پنځه نمونه شپږ چې وراتل هغه کې دی د ټولونه په بره باندې نو دې ته وګورو سینیارټی لیست چې کوم نو اسی مونیر هم په هغه مطلب هغه بیا ټیک کوي چې دا غدا نامزدګی شوی دا
صحیح او یو اخیری تپوس پو کما چې د پوز د نوی مشر ټاکنه باندې ډیر بحثونه روانو چې تاسو ذکر مو کو سو جوابای
ګوره پاکستان کې هر شی باندې اوس سیاسي سیاست غالب وی او دا په لحاظ سره خبره نه ځکه چې میډیا کې باسونه کیږي لیکن په باسونو کې اکثر بیا ځنه داسې موږ چې ځنه خلک تاریخ په لغه پسند نه پسند ویو خدا لیکن تاسو ګوره چې د عمران خان په لانګ مارچ کې لاریون کې هغه با اکثر دا خبره کوله چې دا حکومت دنه ټاکی مشر او بل دا راتلونکي حکومت ته پاتې کی جنرال باټوا ته د لګنور وخت ورکړي شي نو دا کې سره موضوع بالکل رسنی ز چوته وی چې په میډیا کې یو مهم موضوع وا او بیا هغه سره چې مشران کله خبره کی بیا چې کله وزیر اعظم لاړ لندن ته نو هغه وخت د نواز شریف سره غونډه وا بیا هغه باندې باسونو شروع شو بیا عمران خان هغه باندې تنقید کو نو چې مشران د یو معاملې حالګه دا په ماضی کې داسې نه دي شوی لیکن اوس کو سوشل میډیا هم دا بیا سناس ازادي هم لګښتا او بیا لګ چې یو د موضوع راشي او مخالفت یو نشو بیا کار روان وي نو په میډیا کې دا یو تو د موضوع وا او دا اوس نه نه وسو میاشتو نه وا او بیا خاص حکومت تیر اپریل کې ختم شو ا دې نه جماعت وشو دا غینه په بیا د تو د موضوع نو څه کړه په میډیا کې باندې باندې باسونه کې دنیا له سره خم دا ځکه چې د فوج په خپل جنرال باجوا چې پرون وینا کوله یو دستوري ته پرابل پندې کې نه خپل ومن چې پتیرو او بیا او کالو کې لګدار جنرال باجوا خبره ده چې فوج په سیاست کې مداخله کړې ده نو معنی دا چې فوج او بیا کال په سیاست کې مداخله کړې ده او د فوج مشر بني او بیا داموي چې دا یو غیر قانوني کار وو لګدار پر د فوج مشر ومنله نو معنی دا چې فوج دومره په خپل باندې مني نو خو بیا خلکو تم دا یو حق وی چې یقین په ځنې شانه باندې خپل نظر شي نو ځکه دا موضوع بیا رسنی زو خلکو په
ډیره ډیره مننه طاهر خان صاحب چې تاسو سره تفصیلی خبرې مننه کوم ودان اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه تا غوږی تاسو واوریدل چې وزیر اعظم شاباز شریف لیوټیننټ جنرال ساحر شمشاد مرزا د ګډو ځواکونو مشر یا چیرمن جوائنټ چیف اف سټاف او لیوټیننټ جنرال سید عاصم منیر د پوز نوی مشر د مقررولو پریکړه کړې ده د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلی چې په کال 1901 اویام کې د مشرقي پاکستان له پاکستان نه د پیلې دوزې موار پوز نه بلکې سیاست دانان دي نو موري پرون په پنده کې د پوز په مرکزی دفتر کې یو غونډه ته په وینا کې زیاته کړه چې په خوانی مشرقي پاکستان پوزی نه بلکې سیاسي ناکامي و د پداسې حال کې چې په دې وروستو کې په سیاست کې د مداخلت لکبله په پوز انیو کې ډېری شوې دي په دې اړه نور تفصيل د شانواز سرکسي پر رپورت کې اورو
د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلي د پخوانی مشرقي پاکستان د ناکامۍ زموږ پوز نه بلکې سیاستدانانو د نومبر په دروښتمه جنرال قمر جاوید باجوا په رولپنډي کې د پوز پلوې دفتر جنرال هډ کوارټر کې د دفاع د اورز په مناسبت سره غونډه ته خپل وینا کې د خبرې کړې دي
سابقا مشرقي پاکستان ایک فوجي نه
پخوانی مشرقی پاکستان پوزین بلکې او سیاسي ناکامي و د جنگیدونکو فوجیانو شمیر 29 زره نه صرف سلور ډیر زره و د بقای خلک په بیلابیلو سرکاري محکمو کې و د دې سلور ډیر زره خلکو مقابله 2.5 لکه هندي فوجیانو 2 لکه تربیشي وی مکتی بهني سره و د دې باوجود هم زمونږ پوز د بهادر سره جنگ کړو
هماري فوج بہت بہادری سے لڑی
1901 کال کې پاکستان کې عام انتخابات شو د قومي سملې لپاره عوامي لیگ تر ټولو زیاتې څوکۍ خستوي خو په ځای د دې چې دغه ګوند مشر شیخ مجیب الرحمن وزیر اعظم ټاکل شوی د څه مودې لپاره په زندان کې اچول شوی په 1901 کې د دسمبر په میاشت کې د بنگلاديش خلکو ازادي واخسته او خپل وطن د مشرقي پاکستان نه بنگلاديش ونمو دغه جنگ کې هندستاني پوز د بنگلاديش ملګرتیا کړې و دا چې پوزي مشر قمر جاوید باجوا د دغه جنگ د ناکامۍ زموږ سیاستدانان بللي خبريال او تزیاکار شمشاهد دغه تور ردوي د نومبر په درویشتمه ماخامه مشال رډی ته وویل انتخابات هم د پوځي واک یا مارشل لا په دور کې شو. جنگ او ناکامي هم د مارشل لا په دور کې سر تر رسیدلی و.
نو لسوا اتپن زستم کې مارشل لا لګیدا ایوب خان راغی او چې ایوب خان په 1901 او یایم کې د حکومت ختمې دونو اقتدار یحیا خان تور کو چاغم یو فوجی جرنل او دغه کی سیاسی خلکو او دغه سیاسی اغه خلکو کو چې کم په خوا د برتانیوی حاکمانو سره پاتیشو دغه و پادارو اغه سیاسی مشران نو چې کم د فاطمه جنا سره کم د شیخ مجیب الرحمن سره او یا کم د باچا خان او د عبدالصمد خان چکزی یا د جی ایم سید پشان مشرانو سره.
پوځي مشر جنرال قمر جاوید باجوا په خپل تقریر کې ویلي پاکستانی پوځ شپه ورځ د ملک په خدمت کې لګیا دی بیا هم قربان دي ټکونه کیږي. باجوا زیاته کړه د ده په خیال دا ځکه چې په تیرو اویو کارونو کې پوځ په مختلفو شکلونو کې په سیاست کې مداخلت کړي او دا خبره غیر آئینی ده. نوموړي زیاته کړه تیر کال بیا پوځ یو فیصله وکړه.
اس لیے پچھلے سال فروری میں فوج نے بڑی سوچ و بچار کے بعد فیصلہ کیا.
نوزکا تیر کال فروری کے پوز یو فیصلہ وکړه چې راتلونکي کې به پوز هیڅ یو سیاسي معاملې کې مداخلت نه کوي. نوزکا تاسو ته باور درکوم چې مونږ په دې سختۍ سره کاربن یو او وبا خو به هم د دې ايني عمل د ستاینې په ځای مختلف ډولو پوز باندې تنقید شروع وکړه. غیر مناسب او ناخوښه ژبه استعمال کړه.
بہت غیر مناسب اور غیر شائستہ زبان کا استعمال کیا.
فوزی مشر پخپل خبرو کې د تیر کال معنا د 2021 د فروری ذکر وکړو. نو صحافی او تجزیه کار حمید میر د جی او ټی وی پی او پروګرام کې د نومبر په 2021 ماخام په خبرو کې ویلي جنرال باجوال د دې خبرې تذکره نو پکار.
اگر وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ پچھلے سال
کدی پخپل وای تیر کال فروری کې په سیاست کې د مداخلت نه کولو فیصله کړی. نو تیر انتخابات خود 2023 کې شوه. د 2023 انتخابات مبارک ډیر سیاسي ډلو د درغلي شکایتونه هم کړو او ځکه هم د عمران خان حکومت ته سلیکټډ ویلې
حکومت آئی کی تو اس کو سلیکټډ کہا گیا تھا.
په جولای 2023 کې پاکستان کې عام انتخابات شوه. عمران خان وزیر اعظم ټاکل شو چې د هغه وخت اختلافي ګوندونو عمران خان ته ګومارل شوی ویلو مخالفو ګوندونو تورونه لګولیو. عمران خان د پوز لخوا ټاکل شوی دی. قمر جاوید باجوا په خپل تقریر کې د عمران خان د نو خستو بغیر وویل چې ته څه ګڼې چې ګنې بهرنۍ سازش پکیږي او پوز به همداسې ناست وي دا ناممکنه ده بلکې ګناه کبیره ده. نوموړي زیاته کړه کوم خلک چې دا ګڼي چې ګنې پوز کې به اړې ګړې جوړ کړي هغه خلک به همیشه ناکامه وي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا
حاجی غلام علی د خیبر پختونخوا د نوی گورنر پتوګه د خپل چوکې سوګند پورته کړي. د گورنر هاوس لخوا په خبر شوی بیان کې ویل شوی چې تیر ماخام په یو دستوره کې د پیښور های کورټ چیف جسټیس کیسر رشید خان د نوی مقرر شوی گورنر حاجی غلام علی نه د خپل عہده سوګند واخستو. نور حل پیښور د غلام غوس پر رپورت کې
د گورنر هاوس پیښور نه د خبر شوی بیان تر مخه تیر ماخام په گورنر هاوس پیښور کې د پیښور های کورټ مشر قاضي قیصر رشید خان د نوی گورنر حاجی غلام علی نه د پښتونخوا د گورنرۍ د عہده سوګن واغیستلو. حاجی غلام علی د جمعیت علماء اسلام پی یو مهم سیاستوال او د پیښور یو مهم کاروباری شخصیت دی. د غلام علی د سیاسي ژوند او د مولانا فضل الرحمن سره د نږدې اړیکو په اړه د پښتني په جواب کې په پیښور کې خبريال نثار محمود مشال ریډیو توایي
اسی خوځای د دې خاندان چې کم دین او اغا د دیر اپر دیر اخګرام کلینر راغلی دی په خور کې ستل شي دی بیا د په خور کې دی بزنس او سیاسي کیریر د چې په اسی په دهای کې په شروع کې کوم غیر جماعتي انتخابات شي نو پای کې دی د میونسپل کارپوریشن په خور کونسلر هم منتخب شوی وو. بیا رستو د په خور ناظم الیکټ شو. دین علاوه چې کم دین او د سېنیټر هم پاتې شوی دی د جی او ای او د مولانا فضل الرحمن سره رشتہ هم دا او ډیر قریبی دی. د مولانا سره دا ډیر وسیط جوهر تعلق دی نو په دې وجه باندې په پاټه کې دا غاسه رسوخ زیات دی.
د اپریل په 9مه نیټه په قومي اسمبلی کې د عمران خان په ضد د عدم اعتماد د تحریک د لاري عمران خان د وزیر اعظم د څوکۍ نه د لری کول وروسته د اپریل په 11مه نیټه په خوانی گورنر شاپرمان د خپل عہده نه استعفا ورکړی و. بیا په مرکز کې د اتحادي وندونو ترمنځ د دې عہده په سر د اختلافاتو په وجه د شپږو میاشتو نه د زیات ځن وروسته تیر ورځ وزیر اعظم شهباز شریف ولسمشر عارف علوی ته د پښتونخوا د گورنری دپاره د حاجی غلام علی نوم وړاندې کړو او ولسمشر هم پرون د گورنر د لګولو اعلامیه لاسلیک کړه. د پښتونخوا د مخصوص جغرافیې او په موجوده سیاسي تاو تریخوالي کې د خیبر پښتونخوا د گورنرۍ د عہدې د اهمیت په اړه مې په پیښور کې د خبریال او شینون کې فدا عادل نه پښتنه وکړه، نو په جواب کې هغه وویل
په خوا به ډیر زیات اهمیت وو د دې عہدې د چونکې د فاټا چې کومې علاقې وې کومې قبایلي جنسیانې وې اب د وفاق زیر انتظام وې، خو بیا هم د دې صوبې گورنر اهمیت په دې حوالو سره هم ډیر اهمیت لري چې دا صوبه نیخ پنیغه لګیدلې ده د افغانستان سره. دلته که د امن و امان صورتحال تاسو وګورئ، که دلته مالی او سیاسي چې کوم معاملات دي هغې ته که وګورئ، نو په دې صورتحال کې بیا ډیر زیات اهمیت د دې صوبې گورنرشپ ځکه دی چې په وفاق کې وزیر اعظم د مسلم لیگ نون دی او نور اتحادی ګوندونه چې کوم دي هغه برسر اقتدار دي، خو په خیبر پختونخوا کې او په پنجاب کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت دی. په پنجاب کې موږ کته چې ډیر زر دا فیصله وشوه چې هلته دوی خپل گورنر راوستو او دلته دا معامله لیټ شوه، حالانکه دوی ته دلته هم پکارو.
تیر ماښام په گورنر هاوس پیښور کې د نوي گورنر نه د حلف اغیستلو په دستوره کې د جمعیت علما اسلام پی مشر مولانا فضلالرحمن، د یاد ګوند نورو سیاستوالو، د عوامي نېشنل ګوند مشر سیاستوال غلام احمد بلور، د صوبې چیف سیکرټري شهزاد بنگش او د صوبایي او قومي اسمبلی ځینو نورو غړو ګډون وکړو. خو په یاد دستوره کې د وفاق او صوبې ترمنځ د روان سیاسي تاوتریخوالي په وجه د صوبې اعلی وزیر محمود خان او د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف نور سیاستوال موجود نه و. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د کراچۍ د ناظم آباد په مجاهد کالونۍ کې د متعلقه چارواکو لخوا د تجاوزاتو پر ضد کاروایی او د ځایي خلکو لخوا احتجاج دوام لري. پرون د پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ نښتې شوې دي. پولیسو مظاهرچیان وهلي دي او د ښځو په ګډون یې ځینې مظاهرچیان نیولي هم دي. د چارواکو په وینا په مجاهد کالونۍ کې 3000 غیر قانوني ودانۍ دي چې دوی یې پر ضد کاروایی پیل کړې ده. نور حال د نیاز علي په رپورټ کې.
د پولیسو لخوا دا کاروایی د نومبر په 3 په داسې مهال شوی چې په مجاهد کالونۍ کې پر تجاوزاتو د جوړو کورونو، دکانونو او ودانو د ړنګولو خلاف ځایي خلکو د 1300 هسې احتجاج پیل کړی دی او د پولیسو او مظاهره کوونکو بیا وخت په وخت انختی هم کیږي. پولیس په مظاهره کوونکو اوخکی بیونکی ګیس کاروي او یو شمیر نارینهو تر څنګ میرمنې مظاهره چیانی هم نیولي او پتانو کې بند کړي دي. مجاهد کالونۍ چې زیاتره پکې پښتانه اوسي، سیمه یو اوسیدونکو محمد علی د نومبر په 3 مشال لیډیو ته ویلي چې د کلونو راهسې دلته میشتو هوس بې کوره شوی.
دا ځنه چې تقریبا د 1500 کالونه زمونږ د پښتانه په دې ځنه باندې آبادو بره په مل کې د زو بل څه وسیله نه و، مزدوري هم دلته کوله او په دې ځنه کې اوسېده. په غیر د ټیم مور کولونه ناڅاپي چې ځنه ګاډي راغلي، شاولې راغلي، فورس او سراو چا راکات کو شمه نیکاو او
د سیمه یو بل اوسیدونکو سید محمد وای چې په 1.6 کروڑ روپۍ د هوټل لپاره یوازې سمکه اخیستې وه، خو نن حکومت د هر سنه خلاص کړی یم.
دا زما هوټل دی، دا زما غسل په 1.6 کروڑ روپۍ منی او دا 360 زیره بیا مې په جوړولو 3 فلور جوړ کړل. اوس حکومت راغی درې ورځې دغه راکو نوټس راغی دا خالی کا مونږه ماتو بیا راغلی دغه ورځې راغلی ما درې ورځې ورځې راغلی مات کړی دی سم ولت
بلخوا د کراچۍ د پرمختیایي کارونو ادارې کې ډی ایم مشر محمد علي وای چې په مجاهد کالونۍ کې په حکومتي ځمکه قبضه شوې دي او د قبضه ختمولو لپاره یې کاروایی پیل کړې ده. خو د سیمې اوسیدونکو وای چې د خپلو کورونو، دکانونو ټول اسناد لري. د سیمې یو اوسیدونکو نواب محمد وای چې نیکه او بیا یې پلار هم په دې کور کې ژوند کړی وو.
70 کالونه تقریبا زمونږ بشران وې چې زمونږ نیکه دلته کې هغه پاتې ری بیا زمونږ پلار هغه د دې ځای ته لې بیا مونږ
کال راغړ شو د مزدوري کو درته کې دله کې موږ د نس نوټس ملا داګه نو رستو بیا چې راغلی نو په دې حالت کې راغلی چې سار په شپې په سلور بجې من راغلی جمعهتون کې کوم کسان منزل ته نو هغه الته بند کړی دي او دله کې زنانه زمنګ ناشته وی احتجاج تا راغلی زنانه زمنګ وهلې دي جتیانې کړلې داغونه برقي نقابونه راکاګلې د جیلونو ته بوتللې
د حکومت په وینا مجاهد قانوني چشاو خوادرې نیم زره کورونا په تجاوزاتو کې راځي چې دوی هیڅ قانوني اسناد نه لري او بیا د کراچۍ د پرمختایي کارونو ادارې کې ډي مشر محمد علي وای چې د کورونو خالی کولو لپاره د 2022 کال د اگست په 18 او بیا د اکتوبر په 14 هم د مجاهد کالونی اوسیدونکو د استلې کېدو خبرداري ورکړې وو خو ځایي اوسیدونکو احتجاج پیل کړی دی او دا زموږ ذمہواری ده چې د قبضې ځمکې را خلاص کړو نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
په خیبر پختونخوا کې اپوزیشن ګوندونه وایي چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ صوبایي حکومت د خپل ګوند د احتجاجي لاریون یا لانګ مارچ لپاره د خیبر پختونخوا د حکومت سرکاري وسایل کاروي خو د صوبایي حکومت ویان دا تورونه رد کړي او وایي چې دوی د حکومت نه بلکې د خپل ګوند وسایل کاروي ویل خو شنن کې وایي چې کله حکومتي وزیران په احتجاجي لاریونونو کې برخه اخلي نو په یو نه یو ډول سرکاري وسایل او سرکاري مشينري په کار راوستل کیږي په دې اړه غلام خاص له پیښوره تفصیل راکوي
خیبر پختونخوا صوبه کې د حزب اختلاف ګوندونه وایي د پاکستان تحریک انصاف د لانګ مارچ لپاره د خیبر پختونخوا حکومت سرکاري وسایل کاروي خو په پختونخوا کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف حکومت د حزب اختلاف دا تورونه رد کړی دي د نومبر په 28 نیټه په خیبر پختونخوا سیمه کې په حزب اختلاف کې د شامل ګوند عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وویل
سورچ وزیران دی په سرکاري دفترو کې پریس کانفرنس کوي سرکاري وسایل استعمالوي زمونږ د صوبې سور سرکاري مشينري چې دا ناغه پرشرایز کوي سرکاري تیل استعمالوي سرکاري ګاډي استعمالوي سرکاري ملازمان چې دی غیبانه زور راولي د خپل سیاسي او خپل د اقتدار د لیډر د جنگ د پاره د بدقسمتای نه بدقسمتای نه بیا زمونږ صوبا داسې غنی لکه چې دا د ذاتی جاګیری
په صوبایي حکومت د حزب اختلاف لخوا د عمران خان د لانګ مارچ لپاره د سرکاري وسایلو د کارولو د نیوکو په اړه می د خیبر پښتونخوا د حکومت د ویان بیرستر محمد علي سیپنا پښتنه وکړه نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې د لانګ مارچ د اخراجاتو لپاره سرکاري وسایل نه کارولي کیږي او نه به د صوبې معاملات په ټپه ودرېږي
دا بالکل غلطه خبره ده صوبې وسایل د لانګ مارچ لپاره بالکل نه دي استعمال شوی د صوبې وسایل چې کوم مونږ ته زمونږ حق دی او پکار دی چې مونږ ته وسایل ملو شي وفاقي حکومت مونږ لا نه راکړي او په مونږ دا تورونه لګي په مونږ دا الزامات لګي دا ټکونه را باندې کوي چې مونږ پیسې په لانګ مارچ استعمالو لانګ مارچ په صوبه کې شوی اډو نه دی لا فلحال اخو په پنجاب کې
کابینه ځین ټوله کابینه بل تینو دا
نو کابینه پتلو باندې بس د پټرول پیسې د اسلام آباد نه تر پینډه پورې لګي کنه نه دوره پیسې نه چې په وسایل استعمال شي اخو ټول خلک خپل هم کولی شي او کوي به ان شاء الله خپل
خو په پیښور کې په سیاسي حلو زلو نظر لرونکو خبريال شاهد احمد وایي صوبایي وزیران چې په احتجاجي لاریونونو کې برخه اخلي نو په یو نه یو ډول به د صوبې وسایل کارولي کیږي
تاسو ته یاد دي چې کله 2013 کې یو لانګ مارش شوی او وزیر اعلی پر سټک واغه ټیم هغه ټیم ټول سرکاري مشينري به کې استعمال شوی تاسو ته یاد دي کرینونو او هغه ټول او چې لفټرو چې رکاوټونه واخو کوو هغه وزیر اعلی صاحب سرکاري گاډي کې او ټول سرکاري گاډي او هغه سره پولیس او سکیورټي دا شانته دې ظلم بکیږي ځکه چې وزیر اعلی صاحب چې بلیټ کوي نو ډیفینیټلی هغه سره چې کم دي سرکاري وسایل هم به سرکاري گاډي هم به سکیورټي هم به وزیران صاحبان دي هغه سره هم به سرکاري گاډي به نو دا سرکاري وسایل استعمال خو بکیږي جی
په صوبایي حکومت د لانګ مارچ لپاره د خیبر پښتونخوا د حکومت د وسایلو او سرکاري ماشينري د استعمالولو د بحثونه د هغې رستو پیل شوې دي چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلی وو چې راولپنڈی ته د نومبر په 16 نیټه د پاکستان تحریک انصاف د لانګ مارچ د را رسیدلو سره سم به هغه د ملکن ډیویژن نه د یو لوی جلوس سره راولپنڈی ته ورسی او د صوبې نورو وزیرانو هم په دغه نیټه د راولپنڈی په لور د جلوسونو لپاره تیاریانی پیل کړی دي ولام غوس مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی اوریدلی او لیدلی شئ. د غرمې 12 بجې شوې لنډ خبرونه له شاهین بنیری نورو.
ستړي مشه د وخت مهم خبرونه. وزیر اعظم شهباز شریف جنرال عاصم منیر د فوز نوې مشر نومولې دي. د اطلاعات او فقهي وزیر مریم اورنګزیب نن سهار په خپل ټوئیټر باندې لیکلي چې وزیر اعظم شهباز شریف د خپل آئینی اختیاراتو په استعمالولو سره لیفټننت جنرال سید عاصم منیر د فوز مشر او لیفټننت جنرال ساحر شمشاد مرزا د فوزي مشرانو د کمیټې مشر نومولې دي. او په دې اړه سمري ولس مشر ته لیږلې ده. حاجی غلام علي د خیبر پښتونخوا د نوي گورنر په توګه د خپل چوکۍ سوګند پورته کړ. تیر ماښام په یو دستور کې د پیښور های کورټ چیف جسټس قیصر رشید خان د نوي مقرر شوي گورنر حاجی غلام علي نه د خپل هدي سوګند واغسته. د کراچۍ ښار ناظم آباد مجاهد کارونه کې د متعلقه چارواکو لخوا د تجاوزاتو پر ضد کاروایی او د ځایي خلکو لخوا احتجاج دوام لري. د پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ انختی هم شوی دي. پولیسو مظاهرچیان وهلي ټکولي او د ښځو په ګډون ځنې نیولې هم دي. د سیاسي ګوندونو جرګې له حکومت غوښتنه کړې ده چې د راتلونکو 80 کلونو لپاره د ملکنډ سیمې ټکسونه معاف کړي او د غلطه د امنیت په ځای کې. پرون په بډخیله کې د جماعت اسلامي په مشرۍ د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو ویل چې حکومت د سیمې د پرمختیا لپاره یو ځانګړی پیکیج اعلان کړي او د بدامنۍ د پیښو مخه دې ونیسي. طالبانو د لوګر ولایت په لوبغالي کې د سلګونو نندارچیانو په وړاندې درې ښځې او نه نارینه په کوړو یا درو وهلي دي. د یو راپور تر مخه د لوګر د والی له دفتره پرون خلکو ته بلنه ورکړل شوې وه چې د سزا د لیدو لپاره د لوګر پلی عالم خارګوټي لوبغالي ته لاړ شي. او د بشري حقوقو سرچینې وایي چې ایراني جنټانو په 1300 ونیو کې د هیواد په کردستان سیمه کې په لسګونو کسان وژلي.
لند خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنې دوه ځس باندې 15 میاشتو په تیرې دوه سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی اساسي زلمی خلیلزاد وای طالبان جدي تیروتنې کوي. خلیلزاد له یوې ترکی رسنۍ سره په تازه مرکه کې ویلي د هغه تیروتنې دي چې په وروستیو 16 کې په افغانستان کې تکرار شوي او ناوړه پایلې لرلې دي. خلیلزاد د 2000 کال د فروری په 16 په دوحه کې له طالبانو سره یو موافقه لاسلیک کړه چې له مخې له افغانستان نه ټول امریکایي ځواکونو وتلو ته لار هوار شوه. خو د دغو ځواکونو له وتلو سره د افغانستان پخوانی جمهوري نظام هم ړنګ شو او طالبان بیا په افغانستان واکمن شول. د ښاغلي خلیلزاد د دغو نوو سرګندونو تفصیل اجملان وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي طالبان د دپ باور هغه جدي تیروتنې تکراروي چې مخکې څو لسیزې په افغانستان کې تجربه شوي او ناوړه پایې لرلې دي. خلیلزاد دا څرګندونې د ترکیې له ټی آر ټی تلویزیوني شبکې سره په تازه مرکه کې کړې.
زما په نظر طالبان ځینې جدي تیروتنې کوي. داسې ښکاري چې هغوی هغه تیروتنې تکراروي چې موږ په تیرو 24 کلونو کې په افغانستان کې تجربه کړي او له بده مرغه هغه بیا تکراروي. له دوی پرته بل هیڅوک دغه ستونزې نه شي هوارولی چې هغه یو هر اړخیز جوړجاړي ته د رسیدو لپاره د یو فورمول که د هر څه لپاره وي رامنځته کول دي. موږ له امریکایي نظره دا چې څه ښه دي او څه خراب ځینې ارزښتونه لرو، خو دا هغوی دي چې باید د یو فورمول یا چوکاټ پر سر توافق ته ورسیږي.
ښاغلي خلیلزاد که څه هم په مشخص ډول ونه ویل چې طالبانو په کومو مواردو کې جدي تیروتنې کړي، خو هغه څه چې نړیوالو په تیرو څه باندې 15 میاشتو کې واک ته د طالبانو له بیا رسیدو سره ډیر مطرح کړي، هغه د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو د کار او زده کړو حقونو ته په نه درناوي او د یو ټول شموله حکومت په نه رامنځته کولو څرخي. دا او ځینې نور موارد د دې سبب شوي چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. خلیل زاد چې د 2000 کال په فبروري کې په دوحه کې د امریکا په استازولۍ له طالبانو سره یو هوکړه لاسلیک کړې وای، د دغه هوکړې یو مهم جز دا و چې په پایله کې په افغانستان کې یو داسې حکومت رامنځته شي چې د افغاني ټولنې ټولې برخې پکې ونډه ولري. نوموړي په دې مرکه کې د یو پراخ بنسټه حکومت د نه رامنځته کېدو په خاطر پر طالبانو مخ په زیاتېدونکي انتقادونو ته په اشاره وویل چې ډیر لوري غواړي چې د افغانانو ترمنځ د خبرو هغه پروسه باید بیرته له سره پیل شي چې د پخواني جمهوري نظام او د طالبانو ترمنځ یو سیاسي جوړجاړی ته د رسیدو لپاره پیل شوی و.
هغه موافقه مو چې له طالبانو سره په دوحه کې لاسلیک کړي هغه تر ټولو ښه چوکاټ دی، ځکه پخوانی حکومت هم د اساسي برخو ملاتړ کړی و او اوس ډیر مخالفین وای چې موږ باید بیرته هغه توافق ته ور وګرځو چې د امریکایي ځواکونو د وتلو او د تروریزم په وړاندې د مبارزې ترڅنګ درېمه مهمه موضوع د یو بین الافغاني مذاکراتو په نتیجه کې د افغانستان د نوي حکومت رامنځته کول دي. د دې لپاره دوی ته پکار ده چې د یو داسې حکومت رامنځته کولو لپاره په خپلو کې د خبرو اترو پروسه پیل کړي چې د افغانستان د خلکو له پراخ ملاتړه برخمن وي.
ښاغلی خلیلزاد داسې مهال د دا هغې پروسې په بیرته پیلېدو ټینګار کوي چې یو شمېر لوري پر نوموړي انتقاد کوي چې په دوحه کې یې له طالبانو سره په خبرو کې د افغانستان پخوانی جمهوري نظام چې د امریکا په پراخ مالی، سیاسي او امنیتي ملاتړ رامنځته شوی و څنګ ته کړ او له طالبانو سره د هوکړې په لاسلیک کولو سره یې هغوی ته له سیاسي پلوه مشروعیت ورکړی. په دې وروستیو کې د هغه ځایناستي ټام ویسټ هم پر دې مسلې چې باید د افغانستان دروانو ستونزو د هواري لپاره د افغانانو ترمنځ یو ملي ډایلوګ پایل شي ټینګار کړی دی. د دوهی د تړون له مخې چې له افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته زمینه برابره کړه، دغه راز له طالبانو په دې اړه چې د القاعده په ګډون له ترهګرو ډلو سره به اړیکې پرې کوي او چاته به اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې نړۍ ته ګواښ په توګه کار واخلي ژمنې اخیستل شوي. خو خلیلزاد له دې مخکې له یوې امریکایي رسنۍ سره په مرکه کې د طالبانو پر دې ژمنې هم شک کړی و. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د روان کال د جولای په 1 په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې د القاعده د پخوانی مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو د پیښې په غبرګون کې د امریکا د ملي عامه ان پی آر له راډیو سره په یوه مرکه کې حقانی ډله ایمن الزواهری ته په پناه ورکولو تورنه کړي او ویلی و چې د طالبانو ځینې عناصر د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهی له موافقې څخه سرغړونه کوي. خلیلزاد چې د امریکا په استازولۍ په دوحه کې له طالبانو سره دغه هوکړه لاسلیک کړې و ویلي هیڅ کله یې پر طالبانو باور نه درلود، خو نوموړی وایي د طالبانو مشران مسؤول دي چې د دغه هوکړې ټول موارد مراعت کړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. طالبانو د یوې اونۍ پترس کې د دویم ځل لپاره شرعي حدود په عام معذر کې عملي کړل. طالبانو د لوګر په مرکز پل عالم کې یو شمېر ښځې او نارینه پرون د دې سربیره په دورو یا کوړو ووهل چې د بشري حقونو تسار سازمان دوی ته وار له مخه خبرداری ورکړی و. تفصیل په دې رپورټ کې واورئ.
طالبانو د لوګر د مرکز پل عالم د فوټبال په لوبغالي کې درې مېرمنې او نه نارینه د سلګونو کسانو مخې ته په دورو ووهل. د لوګر و چارواکي چنې غشتل د دې ساني په اړه معلومات له رسنیو سره په تفصیل شریک کړي او خپل نوم واخلي. اسوسییټډ پرس اژانس دومره وویل چې د تورنو کسانو عمرونه د 29 شکلونو ترمنځ. طالبانو د دې صحنه د عکسونو او ویډیوګانو د خصو ممانعت کاوه، خو وروسته په خپل رسنیو کې داسې عکسونه خبره شول چې په سلګونو کسان پکې ښکاري چې په لوبغالي کې ناشتي او د لوبغالي شاوخوا د طالبانو ډاټسن موټر راګرځېدلې دي. د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخونزاده تیره اونۍ خپل قاضیانو ته حکم وکړ چې مجرمان قصاص او شرعي حدود پرې جاری کړي. تر دې وروسته د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشا ګاسمن ازادي راډیو ته وویل که طالبان په محضر کې شرعي احکام پلي کړي له سختو انتقادونو سره به مخامخ شي.
که طالبان د لاس او پښې د پرې کولو او په عام محضر کې د سنګسرولو په شان بېرحمانه او افراطي اقدامات بیا پیل کړي د نړیوالو د غندنې مستحق دي.
په لوګر کې د حدودو د پلي کېدو تر پیښې مخکې طالبانو تایید کړی و چې 19 کسان یې د تخار په مرکز طالقان کې په مترکو وهلي دي. له بامیان، هرات او کندهار هم داسې نه تایید شوي راپورونه خپره شوي دي چې پر یو شمېر کسانو حدود جاري شوي دي. په عام محضر کې اعدام، د زنا په خاطر سنګسار، د لواطت په جرم پر تورن د دیوال چپه کول، د غلو د لاسونو پرې کول او په مترکو وهل په حدودو کې شامل دي، خو تر اوسه پورې د قصاص او د لاسونو او پښو د غوڅولو راپورونه نه دي ورکړل شوي. د سیاسي حقوقي چارو کارپو حاتف مختار چې په سیاسي بحثونو کې ډیر کله د طالبانو د حکومت ملاتړ کوي په دې نظر دی چې د طالبانو لپاره لومړی ټوب دا نه دی چې حدود تطبیق کړي
تر ټولو د مخه د حدود د نافذولو نه تر مخه داسې یو مشروعیت باندې د کار وکړي چې افغانستان د سیاسي او نړیوال انزوا نه ووځي او ملي اجماع د مارو کې چې هغه ملي افغانستان قانون اساسي منځته راوړي او هغه ملي اجماع وشي چې د اسلامي اصولو تر سوري لاندې قوانین نافذ کړي
طالبانو د واک په لومړۍ دوره کې یعنی له 1989 تر 2000 لومړي کال پورې حدود او قصاص اجرا کاوه چې له دې کبله په نړۍ کې له ډیرو انتقادونو سره مخامخ و
په نړۍ سیمه او پاکستان کې څه روان دي د ورځې تودي خبرې کمی دي او روانې چارې سوای د دې هر څه د اوریدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ زه شانواز ترګزم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم
په کورمکی له افغانستان نه راغلی یو شمېر ډرایوران د خرلاسو پکتیا تجارتي لار تر تړل کې دروسته یې سار پاتې دي دوی تر 15 ورځو په دغه انتظار دي چې لار پرانستل شي او دوی خپل هیواد ته ستانه شي د دوی په وینا خرڅونه ور باندې زیات شوي دي او مالونه په خرابېدو دي چې لا قبل د ډیر تاوان سره مخامخ شوي دي د خرلاسو پکتیا لار تر هغې وروسته تړل شوي چې د ځايي قبیلو او طالبانو ترمنځ ځمکې د ملکیت په سر جګړه پیل شوه نور حال طارق اورګزی را کوي
مقصد موږ دل ډېر په تکلیف یو موږ دومره په تکلیف یو چې ډېر په تکلیف کورو کې موږ شایسته دی وره
دا فریاد د افغانستان د تجارت په غرض د پولي دی خو راوړدل د گاډي یو ډرایور دی چې د خرلاسو پکتیار لار پر بندې دوه ل 15 ورځو ایثار پاتې شوه د هغه سره د گاډو یوشمیر نو ډرایوران هم ل کوهاټا تر خرلاسو پورې زی پر زی په لارو کې ولاړ پاتې دي که څه هم دوی د خپل حفاظت په خاطر نوم لاخ کرا کولو انکاری ول خو فریادونه خ په ډاډه زرونو مشال روډو توړان دکړل
پیسې نه لرو ان مردل ته خرڅ یو وای چې مرته دغه لار خلاص شي چې مر واړو خپل مل تعال ته مکرایم فاته دي کمی پیسې چې جګل مدال ته استعمال ته خرڅ نه د مکر ته لرو نه دومره د وټالو شي چې مرته ته سهلت ژوند دي نو څوک په نو وبسته نه یو دا څه ځایسته انو موږ ته ډېر ژوند مشکل دي چې موږ ته خپل خاور ته واړو غزا یې موږ ته ډېر خیر دي
د جمعې پورز د پولې اخوا لا طالبانو سره د پرزیو او بنګخو پر متنازع ځمکه تعمیراتي کار په کولو جګړه تر پیل دو پس د خلاصو پکتیا تجارتي لار تړل شوه په هغه جګړه کې د معلوماتو تر مخه یو پوزي او طالب په شمول درې تنه مړه او یو شمیر نور زخمیان شوي ول تر هغه وروسته سل گاڑی لاملونو ډک دی خو غیر شوي او تر 500 پورې د پولي اخوا لار د خلاصیدلو پر انتظار دی د تاجرانو اتحادی یو مشر حاجی مصائب حسین مشال لوډیو ته د چرشنبه پر ورځې په گاڑو کې بارشوي سبزیانې او میوه د خرابیدلو ویره په کم قیمتونو خرڅ کړل او زینو گاڑو خپل رخ پر نور لارو کړل خو چې کم لا هم ولاړ پاتې دي د هغوی پریشانې یاد لار پر بندې دو ورځ تر بل زیاتېږي ولې چې خرچې او کرایانې ور باندې راځي او بل مالونه هم ورسره د خرابېدو ویره ده
او بیا دوی کې چکم ایکسپورت کې چکم سبزې مرزې وي څخه هغوی خپل د لوکل مارکیټو کې خرڅې کې او څخه روپې شوي اندس انپورت کې چکم انګور راتللو لوکل مارکیټو کې څخه خرڅې کې څونه خراب شو
د کورمې پر خرلاسو لار هر ورځ د خاطر او یو پر خلک د بیمارو او خپل خپلوانو سره د ملاقات په غرض راووړي او هغلته په 24 غنټو کې تر د نیم سوا تجارتي گاډو ته د تلو او راتلو اجازه ملاويږي خو اوس د هر څه په ټپه ولاړ دي د پړچینار اوسیدونکو او تاجر حاجی رؤوف حسین مشال لوډیو ته وای که حکومتونه دانشي کوله چې د شخړې حل تر راوستلو مخکې لار د تجارت پر وړاندې پر بشپړ توګه خلاصه کړي نو بیا دومره دی وکړي چې لنور توانونو څخه د بچکې دو په خاطر ګرشيوي گاډو او خلکو ته د وروختلو او راوختلو اجازه ده ورکړي
زمکه لنجره پیخه شوې ده په کور د افغانستانو کې کابل او پاکستان اسلام آباد د کې څومره زر کې دلې شي په جرګو په ذریبه باندې وي مذاکرات په ذریعہ باندې دا مسله حل کی ثم کدا ګړو ول د کوم خلک په لور دی او ډیر وخت نه لوډډ ګړو دی چې دا مسله حل شي
په خلاصو او بړکی کې مش کومونه د پولی اخوا پر سونو اکړه غزمکه داول لري چې پر سرحدي کرخه د ازغن تار تر لګیدلو پس د افغانستان غاړه پاتې شوه کڅو هم د ګل لورزی پر پوله جګړه نه ده شوه خو تر اوسه رسمي دزبندی نه ده شوه او دوان خوای په مرچو کې سنبال ناستی د نومبر پر یوشتما له طالبانو سره شوی مذاکرات پر دغه ناکام شول چې هغوی د یاد کومونو داوانه منله او دا دریزه درلودلو چې ازغن تار د خواټو له منطقه خپل بولی او په خپل ځای کې تعمیراتي کار کولو تب دوام ورکوي په 2019 کال کې د پاکستان حکومت د امنیت ټینګ ساتلو په خاطر پر سرحدي کرخه د ازغن تار لګول پیل کړ د افغانستان حکومت هغه وخت د باړ لګولو اقدام یو اړخیزه وبللو او مخالفت وکړو چې ورسره د دوه ملکونو تعلقات ترنګلی شول په دغه معاملہ کې د دوه ملکونو د ځواکونو ترمنځ سو وړ جګړې هم شوي طارق کورک سے مشال ریډیو پیښور
د خبر پختونخوا مدني فعال ګلاله اسماعیل پلار پروفیسر محمد اسماعیل وای چې د 2000 کال راهیسې په عدالتونو کې مقدمه روان دي خو معلومه نه ده چې فیصله به کله کیږي نوموړی وای په د او د په کورنۍ جوړې مقدمه به اساس دي د هغه وکیل شبیر حسین گیګیانی هم دغه خبره کوي تفصیل له اسرار عالم مومن پر رپورت کې اورو
د خبر پختونخوا له صوابۍ سره د تعلق لرونکو مدني فعال ګلاله اسماعیل نه شپته کلن پلاب وایي دا او د میرمن پتیرو شاوخوا دوو کالو کې څه باندې 250 واری عدالتونو ته د خپل مقدمو اوریدنې لپاره وربلل شوي خو تر دې دمه پر دوی د جوړو کیسونو پریکړې ونشوي پروفیسر اسماعیل وای د پیښور په یو ترګری ضد عدالت کې پر د په میرمن او لور له ملک سره د غداری سازش ترهګری او لترهګرو سره د مالی مرستو مقدمه روانه ده چې ټاکل شوې راتلونکي اوریدنه یې د نومبر په 9 وشي نوموړی وایي په دغه کیس کې عدالت دا او د میرمن څه باندې 200 واری وربللې دي
بیسیکلی دا یو داسې دور دا کیسونه دي چې بالکل دوی د پی ټی ایم کرش کول غوښتل نو د دوی په دا کې دا اوس یاره ګلالۍ چې کوم دی نو دا د پی ټی ایم لپاره انټرنیشنلی یو د دې خبره کولی شي ځکه چې دا یو انټرنیشنل تعلق یا پیژنګلو شته
پښتون ژغورنې غورځنګ تور لګوي چې په پښتون میشتو سیمو کې د بدمنۍ تر شا د ریاستي ادارو لاس دی خو د پاکستان پوځ په وار وار دغه تورونه رد کړي دي د پروفیسر اسماعیل د کورنۍ وکیل شبیر حسین گیګیانی هم وایي چې د ریاست دا تورونه بیا اساس دي چې په 2013 کلونو کې د درګری په دوه پیښو کې کارول شوی موټر او تماچا د پروفیسر اسماعیل د کورنۍ وا
نو د قانون مطابق او چې کوم ریکارډ دی دا غي مطابق کوم شرط کې پیښ شوی دی دا غي مطابق د انصاف په سلوشن انشاء الله بری کیږي او نور هر څه ممکن دي زموږ په ملک کې ار ستا ستا پتلی چې کیږي څنګه کیږي
کڅه هم گیګیانی وای چې د پروفیسر اسماعیل او د هغه د کورنۍ زد مقدمو ډیر وخت واخیست خو نوموړی وای دی وجه د وکیلانو لخوا وخت پر وخت هرڅالونه او ځینې نور وجوهات دي
کله داغي پروسیکیوټر نه وی داغي د وجه بدل شو وی کله عدالت په چټې وی د وجه بدل شو وی کله شهادت رانه شي د سمجورې د وجه نه داغي د وجه رانه شي نو لکه دا څه څوک پدې باندې کرمول او دما په خپل باندې مناسب نه د چیر د یو کس د وجه په ټولو پاتو د وجه دار چا د وجه پکې خپل خپل ایشته ده
د بخری نړیوال سازمان احمد روان کال په مارچ میاشت کې خپل راپور کې د خیبر پختونخوا د بشري حقوقو مبارز ګلاله اسماعیل د پلار پروفیسر محمد اسماعیل په اړه لیکلی وو چې هغه د خپل لور د بشري حقوقو لپاره د کار کولو لوجه پولیسو گرفتار کړی وو ګلاله اسماعیل چې دا مهال په امریکا کې دا خلاف یې تر هغه وروسته پلټنې پیل شو د پولیسو لخوا یې د نیولو هڅې روانې شوې چې کله نو موړه د 2019 کال د مې په میاش کې په اسلام آباد کې د مومندو د لس کلنې ماشومې فرشتې مومند وجن خلاف په یو مظاهره کې خبرې وکړې پر هغې د پاکستان د ترهګرۍ ضد قانون لاندې د ریاستي ادارو خلاف د خبرو کولو ترهګرۍ او ځینې نور تورونه لګول شوي دي خو ګلاله اسماعیل دغه تورونه په وار وار رد کړي دي
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا، مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے، اوریدلے، اولیدلے شئی د ننګرهار د چپرهار ولسوالۍ د کرنې چارو مسؤلین وایي چې سخت کال په دې ولسوالیو کې کروندګرو د زراعت ماهرینو لخوا د لازمو سپارښتنو په عملي کولو سره د الوګانو فصل ښه حاصلات ورکړي. بلخوا د چپرهار ولسوالۍ کروندګر د الوګانو له حاصلاتو خوښتي، خو له اړوندو مسؤلینو غواړي چې په دې ولسوالۍ کې د ورته د اوبخور لپاره چک ډیمونه جوړ کړي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د ننګرهار ولایت چپرهار ولسوالۍ اکثره خلک تر ډیره په کرنه او مالدارۍ بوخت دي. که څه هم دغه ولسوالۍ د مساحت له پلوه لویه، خو کرنیزې ځمکې کمی او ډیرې ځمکې للمي دي. کروندګر وایي د وچکالۍ له امله فصلونه په سمه توګه نه رسیږي، خو ځینې کروندګر بیا په لمریزه برېښنا د ژورو ساګانو اوبه راباسي او خپلې کروندې پې اوبه کوي. د یادې ولسوالۍ دوه تنه کروندګر سیداغه او ثمرګل چې په خپلو پټو کې الوګان کرلي وایي سږ کال د الوګانو فصل ښه حاصل ورکړی دی.
نامنګ او تاسو خو چې ناست یو دغه پټي چې دي دغه الوګان کرل شوي دي، او حاصلات یې په نسبت د نور فصل د دې حاصلات ښه دي، خو تا مصرف هم ډېر زیات دی. تقریبا دغه یو پټي 40-50 روپۍ مصرف.
مونږ خو مخکې جوار کرلي وو، هغه وسوځېدل، بیا د جوارو پسې بیا خلکو د الوګان وکرل او چا شلغم وکرل. یاره ښه دی، د نورو شیونو د دې فصل حاصل ښه دی، ځکه موده یې لنډه ده او حاصل یې ډېرې.
چپرهار د جلال آباد جنوب ته پرته ولسوالۍ ده چې یوه کمه اندازه ځمکه د سپینغر له وړو رودونو خړوبېږي، خو اکثره ځمکه للمي ده چې په ځینو ځایونو کې کروندګر د لمریزې برېښنا په وسیله له ژورو ساګانو اوبه راباسي او خپلې کروندې پې خړوبوي. خو یو تن بزګر سید میران وایي چې که د دوی په ولسوالۍ کې ورته چیک ډیم جوړ شي، نو د کروندګرو د اوبه خور ستونزې به هوارې شي.
کاسد او کاسد موږ د تدامل جامع غواړو چې د حکومت ورواغوندي. که ډیر وخت کې لږ وخت نیول کیږي، داسې ویل کیږي چې د پند هم شته، که دغه کاسه جوړه شي نو چې پلیار به خړو بشي او انشاءالله یو څه ستونزې به حل شي.
د ننګرهار د کرنې ریاست اړوند د چپلهار ولسوالۍ د کرنې امیر اجمل صفقانی هم وایي چې سکل کروندګرو د زراعت د ماهرینو په سپارښتنې عمل کړی، نو ځکه یې الوګانو ښه فصل ورکړی دی.
دا چې دلته دغه د الوګانو حاصل ښه نتیجه ورکوي، خلک دې خوشحاله دي، راضي دي. همدارنګه د چپرهار ولسوالۍ د زراعت د مسؤلینو لوري دوی ته دغه موضوعګانې ترویج شوي دي، د دوی سره د نږدې نه ناستې شوي دي. تقریبا د 300 هکتارو په شاوخوا کې په چپرهار ولسوالۍ کې الوګان کرل شوي دي او خلک ترې ناراضي دي. په ځینو برخو کې ځینې فنګسي امراض رامنځته شوي چې موږ د هغوی لپاره د ځینې درملو سپارښتنه کړې ده. د دوی ځینې وقایوي پروګرامونه هم د دې نه مخکې دوی ته نیولي.
سبحانی زیاتوي چې د کروندګرو ستونزې د ریاست له لارې له مرکز سره شریکې کړي او هڅه روانه ده چې د ننګرهار په ټولو هغو ولسوالیو کې چې ممکن وي د اوبه خور لپاره چک ډیمونه جوړ کړي.
دا مشال رادیو دا زموږ خپرونې پر دغو صفو اوریدای شئ. میډیم ویوز 621 کلو هرتز، شارټ ویوز 12110، 12500، 15015 او 12800 کلو هرتز. د دې ترڅنګ د انټرنیټ لاري په مشال ټکی کام هم زموږ خپرونې د سهار لنه هو د ماخام تر شپږ بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په پیښور کې د بیلابیلو پوهنتونونو د فاین آرټ څانګو د زده کوونکو ترمنځ د دوی د هنري کار نندارتون او سیالۍ ترسره شوي دي. دوی وایي چې په صوبه کې ورته د خپلو هنري آثارو نندارې ته د وړاندې کولو ډېرې کمې موقع په لاس ورځي، نو باید د صوبې په نورو ضلعو کې هم د داسې غونډو او نندارتونونو انتظام وشي. بلخوا منتظمین وایي چې د صوبو په نورو برخو کې هم د دا رقم هنري هلو ځلو لپاره پلانونه جوړ کړي دي. نور حال د شبیر احمد جان په رپورټ کې اورو.
دا خیبر پختونخوا د کلتور محکمې لخوا شوې دغه نندارتون کې د پیښور 15 پوهنتونونو د اتیا څخه سیوا
هلکان جنکوز د کونکو خپل هنری کار د شالو لپاره اخو دی وو. دغه نندارتون کې برخه خستون کې د پیښور پوهنتون فاین آرټس ډپارټمنټ او جالا وای چې داسې نندارتونونو کې دوی او د دوی کار ته ستاینه او پیژنګلو میلاویږي او باید دا نور سیمو کې هم وکړی شي، ځکه د سیمې ځوانانو او پیغلو کې د توان یا صلاحیت هیڅ کمی نشته دی.
دلته زمونږ او نور آرټسټ دي هغه کار لکه پروموټ کیږي او دا ډېر ښه اپرچونیټی ده زمونږ لپاره چې زمونږ کار خلکو ته پته لګي. دلته او چې څوک زمونږ د کار تعریف کوي نو ډیفینیټلی بیا مونږ نور خپل کار ښه کوو. زه بالکل غواړم چې دا هر سیټی کې دا داسې کمپټیشنس کیږي مونږ لپاره ډېر زیات ښه کار وشي، کنه چې زمونږ خپل یو پینټینګ چرته بوزو خلک ګوري او ډېر زیات اپریشیټ کوي. بالکل کې خو څوک دومره ویلیو نه ورکوي، خو چې په تاسو کار اوړی نو خلک ډېر زیات لایک کوي او آرټ په باره کې خو ډېر زیات کمی کنه لکه دومره زیات اپرچونیټیز مونږ ته نه ملاویږي. زمونږ آرټ چې کوم سټوډنټس دي کنه ډېر زیات ټیلنټډ دي، خو بیسک دغه پرابلم دی چې اپرچونیټیز نشته. ورله
دا سوابې محمد اسیم وایي چې د خپل کار کې د یوسف خان او شیربانو قصه بیانولو هڅه کړې ده. وایي په دې سیمه د داډل هنرونو او پیژنګلو ډېره کمه ده.
لکه بچپن کې مونږه دا لوک داستان اوریدل او به کې لکه څنګه یوسف جان او شیربانو نو په دې کې مطلب هغه شیربانو چې کوم هغه مایند کې چې کوم هغه تصویر هغه ما دلته پریزنت کړی دی هغه خوشحالي ملاوي کې ځکه چې موږ سپورټ ملاوي کې ځکه دلته کوم موږ په پاکستان کې لکه د فن قدر شو د فنکار قدر نشته.
د دغه نندارتون او سیالۍ تابع کوونکي د خیبر پښتونخوا د کلتور او سیلګرۍ محکمې ډایرکټر بختیار خان مشال لیډو ته وایي چې مقصد د دې د خپل ځوانانو په مثبتو سرګرمو کې اموخته کول دي او د پښتنو خپل کلتور مخ په وړاندې بوتلل دي. دوی دا ومنله چې د صوبې نورو سیمو کې دا ډول هلو ځلو کمې دي، خو وایي زر به نور ضلعو ته هم دا پروګرامونه وغځوي.
مقصد دې وخت دې ایونټ دا چې مونږه 10 روانټان په دې اکټیویټیز کې انوالو وو. مونږه د خپل ینګ کسان ته داسې موقع ورکو چې هغه داسې دغه سوچ بدل کو، هغه مونږه تعمیراتي سوچ ته ورکو، هغه دې میدان ته راشي او هغه داسې سوچ شروع کړي چې په کم کې د ملک د علاقې امن به کراشي. چونکې دا مونږه ډېر مونږ د پښتو اکټیویټیو کړل او په خبر به سوکړه چې په خو کې داسې پتر چې خو درته کا سان دی یونیورسيټي ډېر دي روانټان ډېر دي نو الګا اجزامات پسانه کې دي. په مخ کې مونږه کوشش کوو چې مونږه په هر ډیویژن هډ کوارټر کې دا ایونټ وکړو.
د کلتور او سیلګرۍ محکمې لخوا تابع شوی د خیبر پښتونخوا د کلتور د سفر په نوم دغه نندارتون کې غوره انځورونه جوړونکي او پینټینګز کوونکو ته نقد انعامونه او سندونه هم ورکړل شو او په دې کې د زده کوونکو نه علاوه د ژوند د هر میدان سره تړاو لرونکي ګډون وکړلو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
سوات د پاکستان سیلانۍ سیمه ده، خو دلته حالات بدلیږي را بدلیږي. موږ په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته له سوات، دیر، چترال، شنګلې او خوشا سیمونه راپورونه جوړو.
مست مست گرزی پخندا یو باغ کی پخندا د گلو نہ خیستا ہائے ہائے زما لیلا ماوے زما لیلا بلک گل تر تزوی پخندا ماوے زما لیلا بخل مست مست گرزی پخندا لیلا 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 شونډي بغټې ويده غلام خستب پر سازونه ټنګ ویل خرابا او سرور د مستې بیاننګي وستر کبا ما وېدلېلا شونډي بغټې ويده غلام خستب پر سازونه ټنګ ویل خرابا او سرور د مستې بیاننګي وستر کبا بيتا جمال کا بوي دو سند دنیا د دنیا زما لیلا بخل دی مست مست گرزی پخندا یو باغ کے پخندا د گلو نہ خیستا ہائے ہائے زما لیلا ماوے زما لیلا بخل مست مست گرزی پخندا لیلا 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 ستری کی بستری مستی پو خماروی ماوی پس بینا غالا بے دسرو گلو نوحاروی پلاز بے بوتے سچ نرگز بمبل کتاروی ماوی دلیلا ستری کی بستری مستی پو خماروی ماوی پس بینا غالا بے دسرو گلو نوحاروی پلاز بے بوتے سچ نرگز بمبل کتاروی اور ایخ مینا لو پٹا کی خائص پٹو سخکارا سخکارا زما لیلا بخل مست مست گرزی پخندا یو باغ کے پخندا د گلو نہ خیستا ہائے ہائے زما لیلا ماوے زما لیلا بخل مست مست گرزی پخندا